ستړي مشایې د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې د خپل قربا منور شانې کې هلې او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به واوري چې پوزي چارواکي دا کوي د هوایي ځواک بریدونو یو شمیر وسلوال وجلې دي د پاکستان د روانو سیاسي حالو زلو تازه حال درکو یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم د خبرونه برخه ده خو راځي چې د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکارې انیس اجمل نواورو
السلام علیکم اول د خبرینو سلټی کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د 15 شو وسلوالو د وجنې ادعا کوي د باجوړ جنسه په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري او د اسرائیل فوج لخوا د غزا په پټه بریدونه دوام لري او د حماس د لک تر لګه سلور لوړپړو مشرانو کورونه یې په نخښه کړی دي او واست خبرونه تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د 15 نور وسلوالو د وجنې ادعا کوي د پوز د مطبوعاتي څانګې اس پی آر د خبر پانی تر مخه نن په شوال سیمه کې د پاکستان پوز په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال وجل شوی دي وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي بلخو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د شمالي وزیرستان د داخلو په سوي سیدګي سیمه کې په یو کور د بي پايلټ الوتکې په بریډ کې 15 وجل شوی او ګڼ شمېر ژوبل شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ترمن سنن په شمالي وزیرستان کې د روانو پوزي عملیاتو د کډوالو په صورتحال پاړه ملاقات شوه دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه د پوز مشر وزیر اعظم د عملیاتو د صورتحال نه خبر کړي دی بلخ د پاکستان امنیتی چارواکي د پاکستاني طالبانو د یو مهم کمانډان د نیولو ادعا کوي رپورټونه وايي نن رشید په جنوبي وزیرستان کې د ډزو په تبادله کې نیول شوه دی تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته د خبرې پخلی کړي چې نن رشید نیول شوه دی د باجوړ ایجنسی په سیمه ایراب او غاخې کې د وسلوالو پر ضد لټون عملیات دوام لري په باجوړ ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی چارواکو د مومندو قبیلې د امن کمیټې د مشر ملک تلاوت خان تر مخه چې د لټون عملیات نن سهار پیل شي او اوس هم دوام لري د خیبر پختونخوا د کورونو چارې محکمې لټولو اغه نړیوالو مرستندو ادارو سره کار کوونکو بهر ملکیانو او پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سفر کولو وړاندې د یادې محکمې نه اجازه یا ان او اس سی اغستل ضروري دي چې دا شندویتا په صبح کې د تګ لپاره امنیت ورکړل شي د کورونو چارو د محکمې بیان کمرنین مشال لډیو ته ویل چې دغه پریکړه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو نه وړاندې شي ونو موري سیاته کړه کده اجازه اغستو بغیر یو بهر ملکی یا بهر ملکی ادارو سره کار کوون کې پاکستانیانو ته زیان ورسېده نو صوبای حکومت به سیمه وار نه وي په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د وسلوال لخوا د سکولونو د بندیز پر ضد د احتجاج کړی تیر ماښام د کوټه پریس کلب مخې ته یو شمېر ماشومانو په لاس کې بلې شمې نیولې وې او د وسلوال لخوا د سکولونو د بندولو پر ضد احتجاج وکړ په احتجاج کې شامل یو زده کوونکی نیلم لهړی مشال لډیو ته وویل
بلوچستان کې تړل شوي سکولونه دې بیرته پرانستل شي ځکه چې له دې وجې به د لکونو ماشومانو راتلونکي تباه شي زموږ دا خواست دی چې سکولونه دې بیرته خلاص کړل شي او د دې ماشومانو تعلیمي لړۍ دې بیرته بحال کړل شي
د بلوچستان په بلوچ مشت پنجکور سیمه کې الفرقان الاسلامي ډلې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او شخصي سکولونو ته یې ویلي دي چې کجیرکو ته یې د مغرب زده کړې ورخودي نو بریدونه به پې وکړي افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا ولایت په برید کې 2 تنه وژل شوي دي دا 14 تیر ورځ د پکتیکا ولایت په یو بازار کې شوه چې وروسته پکې د 9 کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي و خو نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اورګون په برید کې 2 تنه وژل شوي او 6 زخمي شوي دي د دفاع وزارت وایي چې د توندې له وجې په میډیا کې غلط شمېرې خپرې شوې افغان چارواکو د دې برید تور په طالبانو لګولې خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان داسې بریدونه نه کوي او داسې بریدونه اغې ته څه ګټه هم نه رسوي بلخو د افغانستان د پکتیا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ډم منګل په سیمه کې د افغان حساب ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 19 وسلوال وجل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی دی خو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي د اسرائیل پوس لخوا د غزې په پټه د بریدونه دوام لري او د حماس د لکتر لګه سلور او لوړپړو مشرانو کورونه یې پنه خکړی دي. نن اسرائیلی جنگی الوتکو د غزې په شمالي برخه کې په لکتر لګه درشو بیلابیلو ځایونو بمباري کړې. د یو توغندي په برید کې یوه 15 کلنه ښځه او 10 کلن ماشوم په هغو کسانو کې شامل دي چې وژل شوي دي. دا برید هغې وروسته شوی چې اسرائیل نن په زیتون سیمه کې خپلې پیغام پاڼې خپرې کړې، خو شیو لکه فلسطینیانو ته د کورونو پرېښودلو خبرداری ورکړو. د شام ولسمشر بشار الاسد په دریم سر د ولسمشرۍ د لوړې کولو وروسته ویلي دي چې مغربي او عربي هیوادونه به په شام کې د تاوتریخوالي د ملاتړ کولو لپاره لوی قیمت ادا کوي. بشار الاسد چې د تیرې میاشتې په هغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه چې مخالفو د هغې مغربي اتحادیانو رد کړې وې، نن یې د شام خلکو ته په دمشق کې په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې د بهر ملکیانو په ملاتړ جوړ کړل شوې جګړې ته ماتې ورکړه. د انتخاباتو د سرکاري نتیجو تر مخه بشار الاسد 8.5% رای ګټلې دي، خو د انتخابات په سیمو کې نو شوي چرته چې نښتې روانې دي. ماسکو د 200 کسانو د وژل کېدو په غم کې د یوې ورځې لپاره تم مانسي. دا کسان د جولای په 15 نیټه په میټرو کې په یو حادثه کې وژل شوي وو. د ویر د مانسلو په ترڅ کې بیرغونه نیم ځوړندي او تفریحي پروګرامونه معطل کړل شوي دي. مذهبي رسومات د ټولو ښارونو په کلیساګانو کې روان دي. بلخوا د ماسکو د ریل ګاډي 2 چارواکي د دې پیښو وروستو نیول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو لخوا نن خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د ایډز ناروغۍ سره تړلي مرګونو په شرح کې کمی راغلی. په 2004 کال کې د ایډز له وجې مرګونه لوړې کچې ته رسېدل. د رپورټ تر مخه له 2 کالونو راهیسې هغه کسان چې د ایډز وژونکي ناروغي لري لا هم ژوندي دي. د ملګرو ملتونو د ایډز ناروغۍ پر ضد ادارې د رپورټ په حواله، که څه هم د ایډز ناروغۍ نه متاثره خلکو شمېره په 2013 کې زیاته شوې او تر اوسه 2 میلیونه کسانو پورې رسېدلې، خو د ایډز وبا ختمول ممکن دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د غری پټونو واوري. چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې ډرون برید او د پاکستان د هوایي ځواک په بریدونو کې خواوشا 50 وسلوال وژل شوی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو وزارت د کډوالو مرکزونو ته د ورتللو په لړ کې مرستندویه ادارو او بهرني خبريالانو لپاره اجازت نامه ضروري ګرځولې ده. یو ځایي خبريال په دې حق لوي
د طاقت کوان لري دا چې دا چکم خلک راوتي دي به پوره شوي دي داغي خیال ساتي داغي کومو.
هلتا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لخوا د تیرو انتخاباتو د پلټنو مطالبه نوی پړاو ته داخله شوې ده. سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي سیده اقبال په دې اړه سوای
دا چې میک ټرم کې نه یو لامل ځکه چې څو پورې دا اپریشن سیټ شوی نه دی، خلک خپل کور کې سیټ شوی نه دي، نو میک ټرم بسنګ کی.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې عملیات روان دي، د جنوبي وزیرستان رزمک اوسیدونکو وایي د مشکلاتو سره مخ دي.
دا هر شي منګا ایدو راځمخ شي څه ملاوی جنا په دا وجه منګا ایدو چې روګینا دی پای باند په ټاک باندې چې کیمادول غاډي نړو پرې دی.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل او لستل شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان پوزي ادارې وایي چې دوی د وزیرستان د شمالي وزیرستان د روانو عملیاتو پر مهال خواوشا 15 وسلوال وجلی دي. بلخوا ځای چارواکي دا هم وایي چې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی دی او پکې خواوشا 15 وسلوال وجل شوی دی. په دې دواړو موضوعاتو درته زمونږ خبريال احمد الله نور تفصیل وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د جټ او بي پيلوټه الوتکو په بریدونو کې په مجموعي توګه 50 کسان وژل شوي دي او یو شمیر پکې جوبل شوي دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې جټ الوتکو نن سهار په شوال کې په طالب وسلوالو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شول. بلخوا د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه نن بي پيلوټه الوتکو د شمالي وزیرستان د تخیل په زوي سيدګي سیمه کې په یو کور څلور زایل وداغل چې پکې 15 کسان مړه او یو شمیر پکې جوبل شول. د دوانو بریدونو په حق لا تر دې دما کلدم تحریک طالبان پاکستان څخه دی ویلي. د ترڅنګ د پاکستان پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل او احمد خیل سیمو کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې د پاکستان فوج کیپټن آکاش او سپاهي وقار وجلې شوې دي. دغه شان په میرانشاه او میرعلي سیمو کې وسلوالو سره پنخته کې د پاکستان فوج دوه نور اهلکار هم وجلې شوې دي. د استخباراتي ادارو چارواکو تر مخه په بویا او میرعلي کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو سره مزاحمت کړی دی چې پکې اته فوجیان جوبل شول. دغه شان یولس وسلوال هم تیر ورځ ماخام پورې په بیلابیلو انخطو کې وجلې شوې دي. یاد دی چې حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد د تیر میاشتې په 15 نیټه د ضرب عزب په نوم سره اپریشن پیل کړو چې په نتیجه کې قریبا 100,000 پورې ځایي خلکو محفوظو علاقو طرف ته کډې کړې دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR تر مخه تر دې دمه په اپریشن کې قریبا 1500 پورې ملکي او غیر ملکي طالب وسلوال وجلې شوي دي. دا دې هم یادوي چې د ضرب عزب اپریشن دوران دا دویمه د بی پایلټ الوتکو حمله ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په ومنټه د پاسه سلور بجی
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو خیبر پښتونخوا ته چیرته چې د کورونا چارو محکمې ټول هغه بهرني ادارو مرستندوی ادارو او خبريالانو باندې غږ کړی چې د صوبې دننه سفر کولو لپاره به د هوم ډیپارټمنټ نه اجازه یا NOC اخلي او کدا سی ونه کړی نو د دوی خلاف به قانوني کاروي کولی شي. په دې حق لا د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان دا ریپورت راغلی.
دا خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمه ټول هغه نړیوال مرستندوی ادارو چارواکو او خارجي خبريانو باندې غکړې دي چې صبح کې دننه سفر کول د پاره د هوم ډیپارټمنټ نه وو روزي وړاندې اجازه اخیستل ضروری دي چې دوی ته د صبح دننه مکمل سکیورټي او تحفظ ورکړي شي. دا کورونو چارو د محکمه ویان کمرلي مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو نوړاندې شوی و او کوم نړیوال NGOs خیراتي اداره یا د ملګرو ملتونو اداره چارواکی او بارني خبر اعلان صوبي ته داخليږي نو د هوم ډیپارټمنټ نه اجازه یا NOC اخیستل په دې غرض ضروری دي چې دوی ته د سفر په وخت پوره تحفظ او سکیورټي ورکړي شي.
دا مونږ ته ان ایڈوانس کې دا تاسو خپل ویزیت پروګرام راسته وای چې مونږ تاسو پراپرلی سیکیورٹی کو ځکه چې بغیر سیکیورٹی نه کړي او فارینر ګرځي نو هغه هغه تاسو نقصان ورزي نو بیا د آغاز خپل ځان خپل ذمہ دار
کومه زیاته کړه چې بارانی اداري یا خبر اعلان د پښتونخوا د وزلو نه علاوه د هوم ډیپارټمنټ په اجازه هر ضلع ته تلی شي.
اټان کو هنګو چې دا پروهیبیټډ دی او دته چې ارسوک زی فارینرز چې سوک زی نو هغه بعد د منیسټری اف انټیریئر اسلام آباد وفاقی وزارت داخله اسلام آباد نه با NOC داخلي نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ ځکه چې ڈکلیئر کرے گئی دی مونگا صرف نوٹیفائی کری دی خلقوں پہ خبر کری دی بھائی ٹانگ تا جزئی یا چچرتا غتا زئی ہنگوتا نو تاسو با خپل ٹریول NOC دا پارا اول با منسٹری آف انٹیریئر تا اپروچ کوي چې تاسو اجازه درکې چې تاسو تلئ شئ نو بیا باغې نه پستا هوم ډیپارټمنټ با سکیورټی ورته ورکړي.
خو بیا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې ډان ایډیټر اسماعیل خان وای په کار دا چې حکومت نړیوال ادارو ته د بې کوره شوي خلکو د مرستو لپاره NOC ورکولو کې اسانتیاګانې ورکړي او بارني خبريالانو او رسنو ته هم اجازه ورکړي چې د کډوالو او بې کوره شوي خلکو ستونزې په نړیوال رسنو کې خپرې کړي. دا پښتونخوا د کورونو چارو محکمې ویان کمرلي دا هم وویل چې هغه پاکستانیان چې بارني تنظیمونو یا ملګرو ملتونو ادارو سره کار کوي هغوی به هم د هوم ډیپارټمنټ نه د خپل تحفظ او سکیورټي لپاره اجازه غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري وایي چې حکومت د شمالي وزیرستان د بې کورشو خلکو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه ولې نه کوي، خو حکومت دا دریز لري چې دوی په خپلو وسایلو د بې کورشو خلکو کومک کولی شي. په دې حقله د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د سې شنبې پرس په یو بیان کې ویلي چې د ترګري پرزت جنگ یو نړیوال جنگ دی او داسې فکر کېږي چې باید نړیوال په دې جګړه کې د پاکستان مرسته وکړي. نو د پوینا په داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې نړیوال ټولنه دي د شمالي وزیرستان د بې کورسو په ودانولو کې مرسته ونه کړي. د شمالي وزیرستان د بې کورسو د مرستو لپاره د نړیوال اپیل یا خاص پاړه د پاکستان حکومت پر فیصله د سیاسي ګوندونو د بیان بازیو پرته په خپل د شمالي وزیرستان د متاثرینو په نوم د یو کمیټې مشر نثار علي خان هم وایي چې نړیوال مرستې به د دوی په ستونزو هوارولو کې لوی کومک وکړي.
بقیا کو چې کوم زمونږ نقصان روان دي کیږي ته اوس زمونږ تعلیم تباہ شو، زمونږ صحت تباہ شو، زمونږ زراعت تباہ شو، زمونږ کاروبار تباہ شو، زمونږ عزت تباہ شو، زمونږ آسته تباہ شو. نو د نړیوال امرت څخه مونږ ته یو په دوا باندې ضرورت دی چې دلته کې راشي او نړیوال زمونږ د متا چې موږ دومره خلک ونه دي چې نړیوال امرت یو کې نو ان شاء الله تعالی د خلکو مطمئن شو د کیسه سره کم بدل کړی شي.
که څه هم بې کورسبي کسان د ناکافي مرستو شکایتونه کوي، خو پاکستانی حکومت داوه کوي چې دومره وسایل لري چې په مټه د بې کورسو مرسته وکړي. دا خبره د زیارت پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم استم اونیزي خبري غونډه توکړه.
لکه څنګه چې د سوات اپریشن وروسته موږ بې کوره شوي خلک پر ځای کړل، همدارنګ دوی به هم خپلو کورونو ته لاړ شي. نو موږ نه چاته د مرستو لپاره ویلي دي او نه به هم ورته وایو. موږ ته د وزیر اعظم لخوا واضح حکم دی چې بارنو مرستو ته به نه ګورو او هر څه به په خپلو وسایلو پوره کوو.
خو دلته پوښتنه دا راپورته کېږي چې آیا په رښتیا هم پاکستان د بې کورسو مرسته په خپلو وسایلو کولای شي او کنه د مرستو لپاره د نړیوالو مرستو اپیل یا خواست د نه کولو شاته څه نورې وجې دي. د پاکستان نېشنل هیومن نتورک مشر امل خټک چې د خپل تنظیم په استازیتوب تیره اونۍ د بې کورسو د مرستو په لړ کې بنو تتللی و، وایي د حکومت له نړیوالو څخه د مرستو اپیل یا خواست نه کولو شاته د ته سیاسي وجه ښکاري.
چکه فرض کا بارني خلک راځي یا نور خلک راځي نو غي به د خلکو سره ملاويږي، به د سره کینی دا کوم به کور شوې چې خلک دي چې به کور خلکو شوي خلکو سره کینی نو دغه خبره راځي چې پکې به نور خبرم راځي چې د دې سره ولې دا شی وشول، دا څنګه وشول، څوک چرته لاړو، څوک چرته دی، چا څوکل، نو دغه ټول خبرې بم کیږي. نو په خیال باندې زما خبره چې دا غا داده حکومت دا تاسو نو ورکې چې دنیا غي تمره د هلتی یا تمره چې دنو به وڅ دي چې هغه د قسم مسائل چې دنو هغه خپل سر باندې حل کړی شي.
کله چې په 2011 کال کې په پاکستان کې سیلابونه راغلي وو، نو هغه وخت د پیپلز ګوند حکومت په سر کې ل نړیوالو د مرستو راغشتلو انکار کړی وو، خو وروسته مجبور سو او د نړیوالو مرستو رسمي خواست وکړي. خو ځینې کارپوهان وایي چې شایي اوسنۍ حکومت د وزیرستان د بې کورسو کسانو په اړه نړیوال اپیل نه کولو پر فیصله تر پای په هر حال کې پاتې سي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستانی امنیتی چارواکي د پاکستانی طالبانو د یو مهم کمانډر عدنان رشید د نیولو ادعا کوي. مشال ریډیو ته د پاکستان د استخباراتي سرچینو وینا ده چې عدنان رشید درې ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په شکی سیمه کې په یو کور کې پټو چې د امنیتي ځواکونو لخوا په دغه کور د چاپی وهلو پر مهال نیول شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د سیلاب محسود رپورټ کې اورو.
اسلام آباد او د سولي وزیرستان په ستر پندغولي وانک شې د خفشا ادارو لوړ رتبه چارواکو د مشال ریډیو پر اپته په خلای کړای دی چې په سولي وزیرستان کې موجود د امنیتی فورس سرتیر یو د طریقې طالبان مهم کمانډر عدنان رشید سره د درې نورو ملګریو چکم د مفتی زبیر مروات، فهیم او انور په نومونو پیژندل شوی دی. نیولې بندیان کړي او د پښتنې ګوژنې د پاره والی په یو خصوصي هليكاپټر کې نا سرګند زایتالش د والی بي والی دي دا زره یو یي چې دا پېښه د جمعې په ورځ غي زمال د سولي وزیرستان ستر پند غولي وړنه د کوتب په لوري د شپې 10 کیلومتره په فاصله د شکی سیمه په یو کور کې هغه وخت مخه تراغله لا چې کلا د امنیتی فورسې سرتیرو په یو پټه اطلاع د وشوالي کور ماسره وکړلا او بیا د دواړه لوري نه د غنو د زنو بدلون ورشه چې په نتیجه کې یې عدنان رشید سخت پر هر ژلای شان زرا یې زیاته کړه چې کلا د عدنان رشید او دغه د ملګریو بې وسی شوا بیا یې ځانونه پوځي سرتیرو ته ور وسپارل زرا یې دا هم وشول چې عدنان رشید سره د ملګریو په قطبي وزیرستان کښې د اپریشن ضرب از په وجه د قطبي وزیرستان په پرېښولو مجبور او د سولي وزیرستان وڼه انګوره ډې پلیارې افغانستان ته وتلو خو په وتل کښې بریالی نه شه او په پررژلي حالت کښې یو ځل بیا د پوځي سرتیرو په منګول کښې ورغی. دا دې هم یادوي چې د دې نه اول هم عدنان رشید د پاکستان مخشني پوځي صدر پرویز مشرف باندې د برید په جرم کښې بندي شوی. دای د بنو په جیل کښې و چې په کال 2012 کښې طالبانو دغه جیل مات کړ او برید کوونکو طالبانو سره د قطبي وزیرستان په لوري وتښتېده. هلته یې د طالبانو په ویب سایټ په انګریزي ژبه کښې د اذان په نوم میاشتنی میګزین لګیا کړ او په تاریخ طالبان پاکستان کښې یې دننه د انصار الاسیر په نوم یو تنظیم ساز کړ چې کوم به د پاکستان افغانستان په جیلونو کښې بندیون طالبان خوشي کولو هلو ځلو ته دوام ورکوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته په باجوړې ایجنسۍ کې څو ورځې وړاندې امنیتي ځواکونو ځایي خلکو ته ویلي وو چې تاسو دغه خپلو کورونو نه اوځئ او دغلته کې د لټون عملیات کیږي. خو پرون د ځایي مشرانو جرګې د امنیتي ځواکونو سره خبرې اترې کړې دي او د هغې نه پس امنیتي ځواکونو دغه خلکو ته ویلي چې واپس خپلو کورونو ته تللی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا اجازت د باجوړ ایجنسۍ د مامونو د قبیلې د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروستو ورکړی شو چې په دغه خبرو کې د لوی مامونو د قبیلې مشرانو حکومت ته باور ورکړ چې ګنې هغوی به په سیمه کې وسلوال نه پرېږدي او هر شکمن تن به حکومت ته حواله کوي. یو سپینګیری چې نن سهار کور ته روان شوی د مشال راډیو سره خبرې وکړې او د حکومت او د قبایلي مشرانو ترمنځ د شوې فیصلې ستاینه وکړه.
زما نوم عبدالله دی، د غونډۍ ما موږ سره حکومت ډېر ښه وکړه. کوم زموږ مشران چې وو د جرګې والا ډېر محنت یې وکړو، لکه دا خلک بېرته په ځای شو نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله شو.
فرهاد خان د کټکوټ اوسېدونکی دی او هغه وویل چې نن سهار کور ته روان شو او د هغه دا خیال و چې ګنې دا بېکوري به اوږد مهاله وي.
لګې دا وه چې یاره موږ به چې کومه د اختر هم بار تېروو پته نه لګېږي سر ته څوک کوم د سوري ځای به راته ملاوېږي که نو. خپل ماشومان او ازانه چې کومې وي هغه هم داسې سیډ خپلو خپلوانو سره راده کوي. نو موږ ویل چې یاره که بیا حالات پکې نور زیات خراب شو نو بس بیا به چې کومه دی زه به ښکته به چېرته دی هغه ته. نو
د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د 22 مشرانو جرګه کې شامل د برخ لوزو شاولی خان مامون مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
جرګه وکړه او په خپل کم مامونځوال کوم تړه چې وه هغه باندې خبره خلاصه شوه او خلک خپل کورونو ته واپس او کوم کسان چې شکمن دي یا کوم خدیش کې شامل دي د هغو پسې به لښکر کوي د هغو به یا کورونه سوځي جرمانه کوي دی.
د واړو مامونو د امن لښکر مشر ملک تلاوت خان مامونډ وویل چې که حکومت ته قام دا باور وړاندې ورکړی وي نو نن به بې کوره شوي نه وو.
چې کوم د علاقې مشر وي د هغه علاقې به خپل کسان وي د هغه کلي هغه به دفاع کوي. کوم داسې دهشتګر وو د هغو مخنیوی به کوي. دوی وس نه رسېدل نو حکومت به پرې پټین خبرهوي.
او بې کوره شوي ولس تر د کوم حده پورې واپس ستانه شوي دي. د پاټک صدیق آباد اوسېدونکي او سماجي کارکوونکي فضل حکیم خان وویل
چې دغه خلک چې کوم د کورونو راوتي دي هغو ته اجازت دی. خلک واپس شوی نه دی خو لکه هر سړي متداره چې په کور کې دوه درې کسان واپس خپل کورونو ته لېږلي دي.
یاد دې وي چې 2 ورځې وړاندې د عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامیې لخوا اعلان شوی و چې د نختر ګواټي کټکوټ غاخې ملا کلي او د ساجدکوټ ولس دی د عسکري اپریشن نه وړاندې دغه کلي خالي کړي. خو پرون د عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامیې باجوړ ایجنسۍ سره د مامونډو د قبیلې د مشرانو جرګه وشوه چې د جرګې شریکوالو په دې باور چې ګنې هغوی به په خپله سیمه کې امن لښکر جوړوي کډه شوي و ته د بېرته ستنېدو اجازت ورکړی شو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په داسې حال کې چې د روجې مبارک میاشتہ ګرمي هم زیات شوې ده. په پاکستان کې سیاسي درجه حرارت هم زیات شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پرون ویلي دي چې اوس دوی د سلورو حلقو د تحقیقاتو نه بلکې په هیواد کې ترسره شوې د ټولو انتخاباتو تحقیقات کول غواړي. دا چې په دې اړه نورو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران څه نظر لري د سراج ظهیر دی ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهه پورز اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې ویلي دي چې دوی اوس د سلور حلقو نه بلکې د ټول الیکشن اډیټ یا بیا کتنه غواړي، او کچري په حکومت ټګي یا درغلي ثابت شو نو بیا آئینی او قانوني لار د منځنی مودې انتخابات دي.
اب جتنا افغانستان میں سارا الیکشن
اوس چې څنګه افغانستان کې د ټول الیکشن اډیټ کیږي نو موږ هم د ټول الیکشن اډیټ غواړو. دوی دومره درغلیان کړی دي چې اوس یې پټولې نشي. چې یو حکومت په درغلی راغلی وي او په هغې درغلی ثابت شي نو د هغې لار د منځ مودې انتخابات دي، او د دینه جمهوریت نه کمزوری کیږي بلکې جمهوریت ته ترې نور وده ترلاسه کیږي.
د پاکستان نور سیاسي ګوندونه د عمران خان دې غوښتنې ته څنګه ګوري او څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړي صاحبزاد محمد یعقوب نو پوښتل نو هغه وې
څو پورې چې د جمهوریت بیرته کولو خبره ده، جمهوري ادارو ته نقصان رسولو خبره ده، نمونگا ایدی پا حق کی نیو کمونگ پا جمہوریت یقین ساتو او جمہوری نظام حصی ہو بیا پا کار دادا چی چا تا منڈیٹ ملاو شوئے دے دا خپل منڈیٹ تیزا پوئی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سید اقبال مشال ریڈیو تا اوی چی باید دا عمران خان خبرہ و منل شی او دا سلور حلقو یو واری بیاش میرا وکڑے شی.
فلال منگ مید تم باند نیو کمونگ دا واو شکری کاؤنٹنگ حد سے تم غاڑی نو دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی این آبسٹیکل. او زمنگا زما خپل ځانی تور زما چونګي پښتونخوا سره او اسلام آباد سره تعلق ته نو زما خو پدې سیټونو مې خو نه بل دا چې خو زما خو پری پول لګین دی رو چې مونږ ته کمپین اجازه نه خو دا چې مټ ټم کې نه یولا مونږ ځکه چې سو پوره دا اپریشن سیټل شوی نه دی خلک خپل کور کې سیټل شوی نه دی نو مټ ټم بسنګ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه د حکومتي ګون پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد خان نو پوښتل نو هغه وې
اپریشن کے بدے حالات کے اس قوم زمنگ ڈیوائڈ ہے سو کوئی لانگ مارچ کو سو کوئی شارٹ مارچ کو سو کوئی ملین مارچ کو سو کس ہم لوگ تکنزلی کی زاریہ میں عمران خان کم الیکشن تفیق الیکشن ہوئی داغے پر ریزلٹ کے زمنگ کو صبح بنے و کے پی کے بنے حکمران ان کی یو نیم کال راس لگیا دے داغے پر ریزلٹ کے 30 ممبران داغا نیشنل اسمبلی کی مناسبت داغن رضائن نور کی اور سنگا جدے ایروز شو آلہ بسڑن تیر کال تاسی یو نو پوائنٹ چھ اشارہ ورکڑا دا چھ پہ اشارو دے چلے گی جواب خیال دا اچھا دا پارا خانہ دے ملک دا پارا خانہ دے سیزن کی اچھا دا پارا خانہ کہ پدی وقت کے دے سڑے انتشار جوڑ کی
دے عمران خان دے وینا سر سم چی پسوار لسم اگست با دی پخپل آزادی مارچ کے دا حکومت پر ضد دا درغلی ثبوتن اولستا پڑاگا کوی. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات روان دي، جنوبي وزیرستان از رزمک سیمې اوسیدونکو وایي دوی هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د لړ کې د ګامونه پورته کړي. د سیلاب مسعود ریپورت کې نور تفصیل ورو.
د قطبی وزیرستان رزما کا بلون ویائی چې د کڑک جنو آلاتو لمخ د لیار بندش د غالی دوایانو سبزیانو او پیٹرول ڈیزل د کمش په وجه دوی د مختلف مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه اوله سره د رزماک زنه کا بلون په دا رنگ راغیږي.
بدر خبر میشتا داغا تکلیف تا چې د بهار نه میشتا سامان په نشیرو وړ او پر ازماک شه خپل سامان شته نه هیڅ شي نشته. میز حکومت دا غا اپیل دی چې میشتا د یوازې مقرره د دکندورونه په نومینا باندې منځيره کو چې هر دکندور خپل سامان روړای شي او خپل اوریږي وي او د چاپ مشرطې بندنه ملک د نور خبره کوي. د اجمال وزیر د ازماک نه دا سو چې د میش په وطن شه د هر شي منګای د ازماک شه یو څه ملاوی جنا په دا وجه منګای دوی چې روډینا دی پای باندې تاک باندې چې کومه ټول غاډي نرو پرې دی دوی پیزاس په دلته کې بیا کیده د باندې مخه باندو پوز خص په لار طریقانه جوړیږي
په دغه بارک شه د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده یا د ځایی انتظامیه چارواکي وژغوا خو هغه د ټلیفون په لیکر نه غلل بیا مې په دغه بارک شه چې په اسلام آباد کې د خړو نړیوالې ادارې وایو سره تماس ونیو هغه وویل چې د ضرب ازب اپریشن لگا کې دونا اول د میرعلی میران شاه او رزما قبایلون ته ویلي شوي وو چې دوی د سیمه پرېږدي او چرته بل ځای ته دا وبایېږي که د دې باوجود د رزما قبایلون وتلي نه دي هغوی ته د میژ رسایي نشته دی دا د ځایي انتظامیه د چارواکو ذمهواري ده چې د دوی دپاره رټه لیارې سامې کي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو د مازیګر 5:30 بجې دی د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د نورو 15 وسلوالو د وژنې ادعا کوي بلخوا د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د شمالي وزیرستان د تداخلو په سیسید کې سیمه کې په یو کور د بی پایلټ الوتکې په برید کې 15 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د باجوړ جنسي په سیمه عراب او غاخي کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري په باجوړ جنسي کې پولیټیکل انتظامی چارواکو او د مامون د قبیلې د امن کمیټې د مشر ملک تلاوت خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لټون عملیات نن سهار پیل شي او اوس هم دوام لري د خبر پښتونخوا د کورونا چارو محکمې له ټولو هغو نړیوالو مرستندویه ادارو سره کارکوونکو بهر ملکیانو او پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې په خبر پښتونخوا کې د سفر کولو وړاندې دي د یادې محکمې نه اجازت واخلي په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د وسلوال لخوا د سکولونو د بندیز پر ضد احتجاج کړی تیر ماښام د کوټه پرس کلب مخې ته یو شمېر ماشومانو په لاس کې بلې شمې نیولې وې او د وسلوال لخوا د سکولونو د بندولو پر ضد احتجاج وکړ د بلوچستان په بلوچ میشته پنجګور سیمه کې الفرقان الاسلامي ډلې له تیرو درېو میاشتو راهیسې د جنکو په تعلیم بندیز لګولې افغان چارواکي وایي چې د پکتیکا ولایت په برید کې 200 وژل شوي دي دا 14 تیر ورځ د پکتیکا ولایت په بازار کې شوې چې روسته پکې د 9 کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي دي د شام ولسمشر بشار الاسد په دریم ځل د ولسمشرۍ د لوړې کولو وروسته ویلي دي چې مغربي او عربي هیوادونه به په شام کې د تاوتریخوالي د ملاتړ کولو لپاره لوی قیمت ادا کوي د اسرائیل پوځ لخوا د غزې په پټه بریدونه دوام لري او د حماس لږ تر لږه 4 لوړپوړو مشرانو کورونه یې په نښه کړي دي او د ملګرو ملتونو لخوا نن خبر شوی او ریپورت کې ویل شوی دي چې د ایرس ناروغۍ سره تړلي مرګونو په شرکه کې کمی راغلی دی د ریپورت تر مخه له 2 کلونو راهیسې هغه کسان چې د ایرس وژونکي ناروغۍ لري لا هم ژوندي دي
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام مکلی چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو باندې لیکنی کړی دی اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د باجوړ ایجنسی تحصیل لوی مامون په سرحدي علاقو کې موجود وسلوالو خلاف ممکنه کاروایی لپاره سیکیورټي فورسز د لوی مامون 500 کلی د فوري خالی کولو حکم ورکړی دی ادارې وایي د باجوړ ایجنسی سیاسي اتحاد د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په علاقه کې سرچ او ټارګیټډ اپریشن دی وکړي شي ادارې وړاندې لیکي که د معاملو غور سره جایزه واخیستل شي نو کلی خالی کول نه پس اپریشن هم هدفي اپریشن ښکاري ادارې لیکي تر څو پورې چې د 500 کلو د متاثرون تعلق دی نو دا غی شمیر به دومره نه وی چې اغیل د ایجنسی په یو علاقه کې ارزی تنظیمونه کړی شي ادارې مخکلي کې یقینا د علاقې خلکو ته د کورونو پرې خودو لګ وخ ور کړی شو د سچې احساس پکار دی خو د سکیورټي معاملې دومره نازکی او فوري وی چې وخت لګول سره د اغی هغه مقصد پاتې نشي ادارې په وینا د اپریشن نه چې کم خلک متاثر شوي دي نو اغیل د فوري بندوبست وکړي شي او مخکې د حالات مطابق د احتیاط په توګه کچرته د اپریشن ضرورت وي نو هغه علاقو خلکو ته د مخکنه اطلاع ورکړی شي ادارې اخیره کې لیکي کچرته حکومتي ادارو ته د اولس لپاره ښه انتظامات یقیني جوړول ضرورت دی نو هلته دا د اولس هم ذمہواری جوړیږي چې هغه هم ملک د ترهګرۍ نه پاکول لپاره خپل تعاون وکړي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر څو ورځو کې د بجلی په بحران کې غیر معمولي اضافه لوجه په 12 جولای د کام نه معافي غوښتې ده او د دې صورتحال د وجوهاتو وضاحت یې کړی دی ادارې مخکې د اوبو او د بجلی وزیر د خلیلی کی چې د بجلی پیداوار او ضرورت کې فرق 2000 میگاواټ شوه دی. د بجلی سیستم 5000 میگاواټ نه زیات بجلی نشي برداشت کولی او غون نظام خکېدو کې به نور درې کال لګي. ادارې زیاتوي د اوبو او بجلی وزیر وضاحتونه په خپل ځای صحیح دي، خو حقیقت دا دی چې حکومت د لوډ شیډنګ کموالي په اړه کمې وعدې کړې وي نو هغه پوره نه شوې. ادارې په وینا کې د اوبو او بجلی وزارت په تیر یو کال کې د بجلی غلا کوونکو خلاف کامیابی ترلاسه کړې وي. نن به د بجلی دا بحران دومره شدید نه و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال استریټ جورنال لیکي کېدای شي چې امریکا د پوځي ډرون اجازونو نورو هیوادونو ته په ورکولو موجود کنټرول نرم کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د امن لپاره حقيقي او رښتینی مقدمه د دواړو مقالو غټ کې د اسرار العالم عموماً ناورو.
وال سټریټ جورنال لیکي دا ښکاری چې د امریکا د برامداتو کنټرولولو چارواکي د امریکایي پوځي ډرون الوتکو په خرڅولو د سخت بندیز په ځنو قوانینو کې د نرمۍ راوستلو لپاره تیاری نیسي. دا په واشنگتن کې د ډرون په څیر د ټکنالوژۍ نور هیوادونو ته په ورکولو له اوږدې مودې راهیسې د ځن ښکار کتنې نتیجه ده. پوځي ډرون الوتکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر انتظام لاندې د جنگي سامانونو لیست په دایره کې راځي. د دې د اکسپورت لپاره د وفاق لخوا د سختې کره کتنې وروسته لایسنسونه جاري کېدای شي. د هغه بې پیلټه الوتکو په برمدولو تیر وختونو کې بندیز وو چې د څه باندې 180 میلا فاصله پورې د خاص وزن مواد لزان سره وړلې شي. دا د هغه نړیوال میشن برخه وا چې هدف یې د هغو میزایلو د خوراوي مخنیول وو چې د نیوکلر موادو د وړلو صلاحیت لري. د ډرون الوتکو جوړونکي له کلونو راهیسې له امریکایي حکومت په ټینګار سره مطالبه کوي چې بندیزونه دې نرم کړل شي. د دوی په خبره ځکه چې د سختو قوانینو له وجې د دوی برآمدات محدود کیږي. خودغه غوښتنو لانجې راپورته کړي. د مثال په توګه کونسل ان فارن ریلیشن په نامه یو تھنک ټانک په خپل وروستي ریپورت کې له ولسمشر بارک اوباما په ټینګار سره غوښتي وو چې دا قسمه ټکنالوژي د خوراوي مخه دی ونیسي. د ریپورت لمخې ځکه چې لدې سره د سیمو د بیسوباته کېدو امکانات شته دي او دا رنګ لدې سره د قانونو حوصله بځای کیږي چې د خپلو مسلو د حلولو لپاره جنگ ته لومړیتوب ورکړي. هندوستان، پاکستان، اسرائیل او چین په هغو هیوادونو کې دي چې لوړاندې پوځي صلاحیت لرونکي ډرون لري یا یې د جوړولو په اړه سوچ کوي او یا یې اخیستل غواړي. بلخ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته لومبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او بیا د ولسمشر بارک اوباما لخوا پر وخت د ټلیفونونو کولو وروسته په دې هیواد کې د انتخاباتو د لومبو نتیجو پر سر راپورته شوی بحران په موقتی توګه ختم شوه. اوس د جان کیری په حلولو داسې تړون مخې ته راغلی چې ښکاری د انتخاباتي شخړې د حلولو لپاره به واضح پلان وټاکي او یو باثباته حکومت به رمخته شي. په مقاله کې راغلی دی چې د جان کیری د غلاست راوړنه دومره لوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد یان کوبشي نه یوازې غټه سفارتي لاست راوړنه بلکې د معجزې سره یې نږدې کار بولی. بلخوا جان کیری په محتاط توګه ویلي دي چې لا هم دوی بریا نه ده ترلاسه کړې. دغه حساسه تړون به ضرور په راتلونکو اونیو کې عملي شي. په مقاله کې راغلی دی په کابل کې د جان کیری دغه ډیپلوماسي په دې وړي موسم کې د واک د انتقال لپاره حقيقي موقع پیدا کړي، کوم چې د هغو ملیونونو افغانانو لپاره یو انعام دی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رائے کارولې وي. چې دا رنګ یو داسې حکومت جوړ کړي چې د غرب مرستې ورسره همداشان دوام ولري. په داسې ملک کې چرته چې ټولنه ګڼ توکمیزه وي هلته د ثبات ټینګ ساتل ضروري وي. خدا هیواد یو داسې آئین لري چې ولسمشر ته پکې غیر معمولی اختیارات ورکړل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غواګي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د انتخاباتو د بحران د ختمولو لپاره د امریکا د کوششونو وروسته اوس درا پیدا شي صورتحال په اړه مقاله لیکلې. لیکوال وای چې کسه هم د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو ترمنځ د رایو بیا سیلر په اړه یو موافقه شوې ده، خو د دې بهیر سرته په رسولو د دواړو غالو نظرونه مختلف دي. د دې مقاله مهم ټکی د بشیر ګواخ ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو د بحران د ختمولو لپاره کابل ته لیږلی وو او د هغه په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ترمنځ د ټولو رایو د بیا څېړلو فیصله وشوه. خو په مقاله کې راغلي چې اوس په دې اړه د بی یقیني صورتحال رامنځته شوی. د رایو بیا څېړنه باید پرون پیل شوې وای خو تر اوسه ونه شوه، ځکه چې دا معلومه نه ده چې آیا د افغانستان خپلواک کمیشن او کومه نړیواله اداره به د دې بهیر مشري کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یاد کمیشن ویلي بهرني څېړونکي او څارونکي نه دي ورسېدلي چې له وجې دا بهیر تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دی. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې کېدای شي د رایو څېړل نن یعنی د چهارشنبې په ورځ او یا سبا شروع شي. د ولسمشرۍ د یو کاندید یا امیدوار عبدالله چې په ټاکنو کې د پراخه درغلیو تورونه لګولي وو استازي وایي دوی سره واده شوی و چې د رایو څېړل به د کومې نړیوالې ادارې په مشرۍ کې وشي. ورځپاڼې د نوموړي د مرستیال کاندید او پخواني جنګسالار محمد محقق لخلي لیکلي چې که ملګري ملتونه د رایو د تفتیش یا څېړلو کار پر مخ یو نسی او دا کار د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وکړي نو د هغه په خبره د ټاکنو شفافیت به یقیني نشي. خو بل کاندید یا امیدوار اشرف غنی وایي چې داسې هیڅ وعده او موافقه نه ده شوې. د افغانستان د قانونونو تر مخه د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیشن د رایو څېړل کېدل پر مخ وړي. له همدې کبله د اشرف غنی ټیم وایي ملګری ملتونه یوازې د یو څارونکي رول لوبولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا نه د معلومه چې دواړه ټیمونه د امریکا په منځګړتوب شوې موافقې په مختلف شکل ولې تعبیروي. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي لخوا تایید کړي چې ملګری ملتونه به د څارونکي او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن به په تخنیکي ډول د رایو څېړنه کوي. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دواړه کاندیدان یا امیدواران په خپل منځ کې خبرې کوي او تر اوسه داسې لوی نښې نشته چې کومه ډله دې له کومې مهمې خبرې په شا شوې وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شبیردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډېره سخت راغلي
تیر یو هر ځکه چې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي امریکا تور لګولې چې روس په مشرقي یوکرين کې د بیلډون پالو مرسته کوي او هغوی ته ټانکونه د ټانکونو په ګډون پوځي ساز سامان ورکوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د ریپورت مهم ټکی درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوې دي چې واشنگتن ته داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګنې روسیې د بیلتون پالو سره مرستې ودرولې دي. بیان زیاتوي چې روسیې بیلتون پالو ته د ټینکونو په ګډون د پوځي سازو سامان ورکولو لړۍ لا دوام ورکړی دی. ناټو وایي روسیې د یوکرین سره په پوله د خپلو ځواکونو شمیره د زرو نه خواوشه 12000 ته لوړه کړې ده. بلخوا د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو تیر ورځ په کیف کې د امنیتي چارواکو یو بیړنۍ غونډه راغوښته ده. د غونډې وروسته نوموړي وویل چې دا معلومات ټیک دي چې د روسیې پوځي چارواکي د یوکرین د امنیتي ځواکونو پر ضد په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. په عین حال کې روسیې ویلي دي چې د اروپا د امنیت او خپلمنځي مرستو سازمان غړیو ته اجازه ورکوي چې د روس او یوکرین ترمنځ د پولې سارو کې. په دغه اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه سازمان ته یو لیک هم استولې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوګي هغه امریکایي پوځي چې افغان طالبانو په دې ورستیو کې د خپل بند نه خوشی کړی دی بیرته په امریکا کې په پوځي دنده لګیا شوې ده. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر باراک اوباما د دې فیصلې چې پترس کې د طالبانو د منګولو نه دغه پوځي د خلاصولو لپاره د دوی مهم مشران د ګونتنامو د زندان نه خوشی کړی وو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی یو رپورت مهم ټکی د هارون باچان اورو.
پینټاګون وایي د بو برګډال په نوم امریکایي سرتیری چې افغان یاغیانو 15 کاله په بند کې وساته د ګل پر وزیل امریکایي پوځ سره د ټکساس ایالت په یو پوځي اډه کې بیرته کار پیل کړ. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوموړي ته د دفتر دننه یو عادي دنده سپارلې. فرانس پریس اجانس د امریکا د دفاع وزارت د ویان کرنل سټیون وارن په حواله ویلي چې په دې اړه چې برګډال څنګه غیب شو د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغی د دوی پلټنې روانې دي. د نوموړي په اړه ویل کېدل چې پرته له دې چې خپل ملګري سرتیري خبر کړي د افغانستان په ختیځ کې له خپلې پوستې بهر وتلی و. د امریکایي سرتیري لا تر دې دمه له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. برګډال د افغانستان د جګړې هغه یوازینی امریکایي سرتیر دی چې له حقانی ډلې سره تړلی و یا غیانو 15 کلونه په بند کې وساته. فرانس پریس اجانس لیکي د امریکایي ولسمشر براک اوباما پر ادارې د دغه هیواد د کانګرس ځینو غړو د دې لپاره چې د برګډال د خوشي کولو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د افغان طالبانو مهم مشران خوشي کړل سختې نیوکې وکړې. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي وایي سپینې ماڼۍ د یاد امریکایي سرتیري د خوشي کولو لپاره له افغان طالبانو سره کړې معامله له دوی پټه وساتله. د کانګرس د غړي د غرض وایي د ګوانتانامو له زندانه د یو شمېر قیدي طالبانو عربي هیواد قطر ته د انتقالولو د امریکایي حکومت پریکړه بعد د هیواد امنیت له جدي خطر سره مخامخ کی. خو د اوباما ادارې بیا په دې ویلو سره چې دا مکلفه ده چې د ټولو امریکایي سرتیرو صحیح سلامت بیرته هیواد ته دراوستو چاره وکړي د خپلې دغه پریکړې دفاع کړې ده.
د مشال خبرونه ته واګی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن مشر ډاکټر مختار وایي چې په ایشیا کې د ټولو خو یونیورسيټو په درجه بندۍ کې د هیواد لس یونیورسيټي شامل کړی شوې دي. خو په بهرنیو هیوادونو کې په حکومتي وظیفو زده کړې کوونکي طالب علمان د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې موضوع ډان رسپانی و مقاله خبره کړې چې غټه کې د ګلیاز ناورو
ډان ورسوان لیکي چې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن مشر ډاکټر مختار احمد د تعلیم په حق له د سینټ کمیټې ته ویلي چې سهم په پاکستان کې د نور نړۍ په شان خې اداري نشته خو مقامی تعلیمی ادارو په دوامدار توګه پرمختګ کړی دی. د دې په خبره په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره کمیشن مسلسل کار کوي. ډاکټر مختار زیاتوي چې په نړۍ کې د تعلیمی ادارو درجه بندي دوه قسمه وي. په ټوله نړۍ کې د 500 پوهنتونونو په درجه بندۍ کې د پاکستان نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي هم شامل ده. همدارس په ایشیا کې تر ټولو خو 300 پوهنتونونو د 2014 کال درجه بندۍ کې د پاکستان لس پوهنتونونه هم شامل دي. ورسپان لیکي چې په 2014 کال کې د ایشیا 300 پوهنتونونو کې د پاکستان څلور پوهنتونونه شامل وو. همداشان په 2013 کال کې دا شمېره شپږو ته ورسېده او دا وخت د پاکستان لس پوهنتونونه د ایشیا د 300 غورو پوهنتونونو په درجه بندۍ کې شامل کړل شوي دي. ورسپان د ډاکټر مختار په حواله زیاتوي چې د خزانه وزارت کمیشن ته فنډز ورکول ځنډولي دي چې له وجې په حکومتي وظیفو زده کړو لپاره بهر ملکونو کې میشت پاکستانی زده کوونکي مشکلاتو سره مخ دي. ورسپان لیکي چې په 2002 کال کې د لوړو زده کړو کمیشن جوړولو وروسته د پاکستان حکومت دا فیصله هم کړې و چې ځینې زده کوونکي به نورو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره لیږي او ټول خرچ به حکومت برداشت کوي. ورسپان لیکي چې په سوونو زده کوونکي هر کال د نړۍ خو پوهنتونونو ته لیږل کیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر وسه پورې 2501 دیش بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو وظیفو کې 3,802 زده کوونکو خپل زده کړې سرته رسولي دي. د لوړو زده کړو کمیشن مشر ډاکټر مختار د سینټ کمیټې ته ډاډ ګرنه ورکړه چې د دغه زده کوونکو واپسۍ سره دوی ته د سیړنې او نوکرۍ لپاره ښه ماحول ورکوي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجې
تاندې هلی
پپاو کم دو بجې
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجې
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجې
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجې
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجې
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو د ریپورتونو سلسله ته پیښور یونیورسيټي کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځنو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر کال وزیر اعظم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د فیس بیرته ورکولو اعلان کړی و، خو په پیښور یونیورسيټي کې د سهار د وخت کلاسونو اخیستونکو طالب علمانو ته فیس واپس کړی شوی، خو د ماخامي کلاسونو طالب علمانو ته دغه سہولت نه ده ترلاسه. په دې حق لا د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف زئی نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او پیښور پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي خورشید مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم لخوا قبایلي زده کوونکو ته د فیسونو واپس کولو اعلان وروسته هغه په قرض پیسې واخیستې او پوهنتون کې داخله وکړه.
نو چې کله سره موږ ته فارمونه جمع کړ ایډمیشن وشو او کلاسونه سټارټ شو بیا موږ لکه نامې راغې او ارس راغې د هغه نه چیسی سر نه چې کله بیا موږ ورسره هغه خبره وکړه نو غیر انکار وکړه چې تاسو وطن نه ایلیجیبل. حالانکه چې ایچ ای سی طرف نه موږ غم پیسې راغلې او ارس راغلې مجبورن ما ورته قرض وکړو خو فیس نه ورکړو. ډېر مشکلات دي لکه په دې حالات کې موږ له څه کنسیشن هم نه شو او په دې حالت کې بیا موږ څنګه قرضه وکړو یا بیا فرد موږ تعلیم جاری وساتو.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن یا د خیبر د ظلمو د خیر خیګړې تنظیم مشر سید افریدی وینا ده چې دوی د داخلي نوړاندې د پوهنتون د چارواکو سره خبرې کړې وي او هغه وخت ورته د پوهنتون چارواکو ویلي وو چې د سحر او ماخام دواړو کلاسونو زده کوونکو ته به فیسونه بیرته ورکول شي.
ایچ ای سی نه پیسې هم راغلې ارت راغل لوسی کم انټرنل آډیټ دی یونیورسټي والا هغه وایي اوس دوباره چې حالانګه د هر چا په سر باندې وته پېمنټم شوې دی ایچ ای سی د طرفه. نو هغه اوس دا مسله بیا دا ایشو بیا راوچتا کړه چې رانه یونینګ والا ته مونږ لاو نه دی یونینګ والا ته مونږ نو ورکو دا پیسې به مونږ ایچ ای سی ته واپس لې.
د قبلیز د کوونکو د دېستون په باب لمو چې کله د پېښور په هنتون ویان اختر امین سخو پختل نو د هغه وینا وا
هغه چې کوم الوکیشن کړی دی سره کرایټیریا یې چې موږ هغه چې کوم دی هغه حساب سره د لیست کې کړی چې ایوننګ والا چې لای نه شامل کړي. نو موږ په سر چې کوم دی کمپای ای دی ویل دی هغه 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 اگینست چې کوم دی پیسې را لګی کنه ای دی ایوننګ په خپل نه دی کړی بلکې ای چې دلته راغلی او دلته راکړو نو موږ خپل دا ډیماند کړو چې تاسو دې ایوننګ والا فاټم شامل کړي هغه وی چې دا باندې کې دی شامل.
یاد دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره پروګرام دلاندې د بلوچستان او قبایلی سیمو په شمول د هیواد ځینې نورو پاتو سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره تیر کال په سرکاري پوهنتونونو کې د فیس واپس ورکولو اعلان کړی و. قبایلی زده کوونکو په وینا پېښور پوهنتون کې یو سل پنځه سلویښت قبایلی زده کوونکو کې زیاتره ماخامني کلاسونه اخلي چې ورته فیس بیرته نه ورکول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې د مشال ریډیو د خبرونو په دې اخیره شیبه کې درته د روجې د مقدس میاشت په مناسبت سره د اسلامي تعلیماتو پروګرام لرو چې پکې به نن ډاکټر میراج الاسلام د رمضان المبارک د میاشتې په حواله خبرې کوي. راځي چې په ګډه وارو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب بل پښتنه زما د رسیتا سو وختي د خپل ریسورسز یا خپل خوراک بل سره د شریکولو خبرو پر اکثر دا سوال ذهن ترې زما په ګاونډ کې خپل ایسایان دي داس نون غیر مذهبي نو په دې روزه کې موږ داسې کو چې نور غیر مذهب چې کوم غریب خلک یې سره مرستې ګونه
ګوره په دا خو اول د خپل د عقیده ولا رونو حق دی فکه چې اول د دې حق چې چا روزه نیولې او زموږ خپل مسلمانانی په چم گاوند کې خو خیر خیګړه کده نام مسلم سره کېرو دام بده خبره نه اوس زکه چې ګوره د ته مونږه مؤلفه القلوب یو ټرمینالوجي ده په اسلام کې. مؤلفه القلوب دې ته وي چې د چا زړه ته غټل واړي دا وی مدد تو کې نن سبا په مونږه باندې خلک لګیری دا کار کوي زمونږ زړه ځان طرف ته چاله سکالرشپ ورکی چاله فندونه ورکی چاله سشي ورکی یو اټریکشن بل اټریکشن نو دا اغي لګیا دي دا اغي مشن دا کار زمونږ د غیره نه غسته وي زمونږ مقصد ورا مؤلفه القلوب خو زمونږ یو مصرف ته چې ته د یو سړي زړه اسلام ته مایل کول غواړي نو ته په څه مایل کې ته شپه خچاري هونه کیږي چې هغه ته اسلام علیکم صلی الله علیه وسلم خو کار نه کیږي کنه دا که بس نیډز هغه به حل کړي هغه لا به اټریکشن ورکړي هغه سره به خېګړه کړي جب به سره خې استعماله ریسورسز به سره شیر کړي نو به هغه مایل کیږي کنه.
ډیر خلک په دې روزو کې تاسو به قتلې می بازارونو کې جنگ جګړې ډېر کې غوسې ډېر کې یره زما روزه ده نو په دې بازارونو کې عام قتلې شي په سود سودا کې په بس ډرایور کلندر ډېر زیات جنگ جګړې سبه وای په دای خپل دای خلک
یره دی ټول رونو خواندو ته به زما د طرف نه دا اپیلی چې دی خپل حواس کنټرول ساتي الله پاک د الله دین دی نه بدنامي لکه چې خدای پاک کو چې تاسو زما نوم د دې لپاره مې استعمالوي عرضتن ان تبرو وتقسطو خدای پاک کو چې زما نوم د دې لپاره مې استعمالوي چې به خلکو په منځ کې نیکی نه کوم عدل او انصاف بنه کوم او روغه بنه کوم وردا نو بعضی خلق داسی کنه چې قسم په خدای دې که زور نږدې شوم دیلا لگیا بھائی کہنا قسم پہ خدا دیکھا میں لے ور واغلم او ما قسم خوڑ لے نو اللہ پاک پدی من ری سخ ناراض کی گی نو خدا پاک کچھ کم از کم زمان نو ما استعمال وے پدی دروانی پہ کرنو کہ زمان نو ما استعمال وے نو دا من دا اللہ تعظیم ذات پنوم ما نه دا روزنی ولې دا ډېر عظیم عبادت ته نو دا چې مونږ کله داسې قسمه خبرو تراولو چې را زمونږ پر ټیک دا ور صبر مطلب یو دا دی چې الصبر علی الطاعات ما نه وختي خبره ذهن نه وته او صبر عن المعاصی مونږ صبر په مطلب پوره نه پیګو صبر دا دی چې الله پاک دته کوم حکم درکړی دی آی کې وتا ته مشکلات خو هغه باندې مت ځان ټینګې برداشت پکې دی ته صبر علی الطاعات وی لکه اوس روزنی ولنن سبا ګران کار دی دغه چې د نومره سخت ګرمي ده بیا خاص کر مونږ په پکی ناس خو چې کوم رونه بایګان چې کوم دی په پټو کې دی په فیکټرو کې دی دا ډېر ګران کار دی حالت غیر شي خو دې دی وی چې الله سب خالق کنه ته ستا په وجه باندې ما دا شي کړی دی او غیر کې دی غیرت پیدا کی اوس غیرت دا دی غیرت غیرتمن په شریعت کې هغه سړی دی چې د غصې په وخت ځان کنټرول کوي رسول اللہ اسلام فرمائی دا زنوام اگا قیرتی نده چه دریش سلور گزه سینه ای او شپک گزه قدی او دی چه کم دین و بل پا میدان کرا دا قیرتی نده غیرتی اصل کې هغه دی چې د سخت پوخ کې د غصې پوخ کې ځان کنټرول کوي نو دی له پکار دی چې دی اسلامي غیرت او پیژنې دی رونو خوندو ته ما دا اپیل لے بل دا چې د روزي ثواب دی نه کمی لکه چې تا نه د صبر هغه مطلب دی چې ته صبر دی نه کنه چې دا څه قسمه لیکس ته شروع شو مطلب چې صبر دی نه کو او ما هغه شی جوړ شي چې مونږه کې مړ و شي نو ټول خلق بزانو ټکی روټه کې او چې کله سترګو کې وخه وچی شي بیا خدای پاک بس صبر وکړو او حالانکه هغه وخت لګوي خدای پاک یوازې اسلامی آداب و اخلاق و خلاف خبر دی پکر دادے چھے منگا دے جنا زان منی کو او دا اجر پتما او ہیلا بانے منگا دا اللہ پاک شکریہ دا کو او شکریہ دے تو ہی چھے تا عملن کار کے پا شکر دے خدایا شکر دے خدایا پا دے کار نکی چھے اس تشبیہ در آغست دے وہ ذکر کے ذکر کہے چھے اللہ اکبر اللہ اکبر وائے زدہ دے مثال اللہ سمیں ماتے کہ تشبیہ در آغستی ہو تو ہے چھے کابل تزم روان پینڈے طرف تائی وے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا ٹولن لوی دے بل طرف تا نفس دے ٹولن لوی کڑی رو رولی دے انسانان دے ٹولن لوی کڑی تو بیا سے لگیا یہ روان یو خواہی نارے دے بل زے ہوئے
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی یو مشال ریډیو تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ مشال ریډیو سره د سکایپ د فیسبوک او د ټوئیټر د لاري هم ملګری کیدلی شئ امید ده چې د نن ورځې خبرونه مو خوښی شوې وي او کوم بدلونونه یا وړاندیزونه چې لرئ یو موږ سره شریکول غواړئ هغه هم موږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام په پته شریکولی شئ په اخیری شیبو کې ورزو انیس اجمل ته د خبرونو د لنډیز لپاره
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ د نورو پینسه د شو وسلوالو د وجنې ادعا کوي وسلوالو لا په ډېره سنې دی ویلي بل خو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د شمالي وزیرستان د داخلو په زیست کې سیمه کې په یو کور د بے پایلټ الوتکې په بریک کې پینسل ستنه وجل شي او غن شمن شو بل شي دی د پاکستان وزیر اعظم او د پوسټ مشر هم نن د شمالي وزیرستان د صورتحال په اړه ملاقات کړي د باجوړ جنسې په سیمه ایراب او غاخې کې د وسلوالو پر سید لټون عملیات دوام لري په باجوړ جنسې کې پولیټیکل انتظامی چارواکو کو د مامون د قبیلی د امن کمیټې د مشر ملک تلاوت خان نن مشالې ډیو ته ویلي دي چې د لټون عملیات انصار پل شي او سم دوام لري د خبر پښتونخوا د کورونو چارو محکمې له ټولو اغو نړیوالو مرستندوی ادارو سره کار کوونکو بهر ملکیانو او پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې په خبر پښتونخوا کې د سفر کول وړاندې د یاد محکمې نه اجازه یا ان او سی اغستل ضروري دي افغان چارواکی وایي چې د پکتیکا ولایت په برید کې 2 تنه وژل شوي دي د 14 تیر ورځې پکتیکا ولایت په بازار کې شوه چې وروسته پکې د نه هاتیا کسانو د وژل کېدو خبرونه راغلي وو د شام ولسمشر بشار الاسد په دریم ځل د ولسمشر د لوړی کول وروسته ویلي دي چې مغربي عربي هیوادونه به په شام کې د تاوتریخوالي د ملاتړ کول لپاره لوی قیمت ادا کوي. بشار الاسد دا خبرې نن په دمشق کې کړې دي. د اسرائیل پوست لخوا د غزې په پټه بریدونه دوام لري او د حماس د لږ تر لږه څلور لوړ پوړو مشرانو کورونه یې په نښه کړي دي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن خپور شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د ایډز ناروغۍ سره تړلي مرګونو په شرح کې کمی راغلی دی. یادی ادارې د ریپورت په حواله که څه هم د ایډز ناروغۍ نه متاثره خلکو شمیره په 2013 کې زیاته شوې، خو د ایډز وبا ختمول ممکن دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید دی چې دغه خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږی وار بیا تاسو ته حاضرې وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.